رنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه اوري زه اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په پیل کې د افغانستان او نړۍ څو خبرونه د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړي د تحقیقاتو لپاره له افغانستان د امریکایي پوځیانو د نامناسب وتلو په اړه د ټولو مرکو د متن غوښتنه وکړه. د متحدو ایالاتونو د استاسو جرګې د بهرنوی اړیکو کمیټې رئیس مایکل مکال پرون یک شنبه په رسمي ډول د امریکا د بهرنوی چارو وزارت د پنځو هغو پخوانیو او اوسنیو چارواکو د مرکو غوښتنه کړې چې له افغانستان د بې بندوبسته وتلو په پروسه کې ښکېل وو. شاغلی مکال په خپل بیان کې ویلي دوی د روانو چیرونو په ترڅ کې د نتیجې ته رسیدلي چې 15 تنه مهم معلومات لري چې له افغانستان د بایدن د حکومت له ناورین ډک وتل څرنګه او ولې د 14 امریکایي پوځیانو د وشل کېدو د 23 نورو د ټپي کېدو او په دغه هیواد کې چې د تروریستانو له لوري کنټرولېږي د څه باندې زرو امریکایي اتباعو او زرګونو افغان شریکانو د پاتې کېدو سبب شو. د ټینګار کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا 15 پخوانی او اوسنی چارواکي باید بې ځنډه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې سره خبري وکړي. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنځشنبه پورې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 6 میلیونه له 5 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. د پولیو ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په وروستیو 2 ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو 2 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. دا په روان 2023 میلادي کال کې د پولیو لومړنۍ مثبتې پېښې دي چې یو په دې د ولایت په بټي کوټ او بل په کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای تیر 2023 کال یې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د 390 سیستمونو په نصبولو او د څه باندې 6000 لمریزو آلو په ویشلو سره په دې هیواد کې 215,000 کسانو ته د برېښنا انرژي برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلي په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سره له دې چې افغانستان د لسګور زره میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، د اړتیا وړ ډېره برېښنا له بهره واردوي. له ترکیه څخه ترلاسه شوی راپورونه ښیي چې د ولسمشۍ په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50% رایې نه دي پوره کړي او غالبا انتخابات دوهم پړاو ته وځي. خو د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال ګوندونه په انتخاباتو کې د بریې ادعاوې کوي. کمال قلیچدار اوغلو پرون ماښام اعلان وکړ ترڅو چې ټولې رایې نوي شمیرل شوي تر سهاره به ویده نه شي. شغلی اردوغان هم د خپل سیال لوري د رایو ترشمیرل کیدو وړاندې د بری اعلان د خلکو د رایو غصب وباله او د ټولو رایو ترشمیرل کیدو پوري د زغم غوښتنه وکړه. د جنوبی آسیا د تروریزم پورټل په نوم چړنیزه اداره وایي چې د روان میلادي کال په تیرو 4 میاشتو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 122 تنه وژل شوي دي. د دې ادارې پر اساس دا کسان چې 8 تنه پوځیان او 4 ملکیان دي په 3 شپېته بریدونو کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو پرون یکشنبه رسنیو ته وویل چې په بلوچستان کې وسلوال بریدونه د دې لپاره زیات شوي چې حمله کوونکي د افغانستان له خاورې ور اوړي او له بریده وروسته بیرته افغانستان ته ځي. په بلوچستان کې وروستۍ امنیتي پېښه د شنبه په ورځ په مسلم باغ کې وه چې په ترڅ کې وسلوالو حمله کوونکو د پاکستان لشتر لږه 6 سرحدي ځواکونه ووژل. د پاکستان پوځ وایي چې په دې نشته کې چې نږدې 1.5 ساعت دوام وکړ 6 وسلوال حمله کوونکي هم ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د پاکستان د جهاد تحریک په نوم ډلې په غاړه واخیست. د ایران حکومت 8 تنه د دې هیواد په جنوب کې د تیلو او ګازو د تولید په یوه سیمه کې د کارګرانو د اعتصاب په رهبرۍ کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د بوشهر ولایت یو چارواکي د سپایي پاسداران ځواکونو له خوا د دغو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د بوشهر مرستیال والی اکبر پورات د یکشنبه په ورځ وویل د د په خبره دغه لیډرانو په جنوبی فارس کې د مجازی او حقیقي فضا لري د کارګرانو د اعتصاب د دوام لپاره فعالیت کوي. د په وینا دغه کسان د سپای پاسداران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نخه او ونیول شول. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په منځګړتوب وشوه. ښاغلی میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزی کتنی وکړې. د لیدنې کتنې داسې مهال وشوه چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي په وشتو کې د تازه نشتو راپورونه ورکړل شول. د ترکیه د اپوزیسیون مشر او په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان استیسیال کمال قلشدار اوغلو نن دوشنبه وویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو هر کله کوي. د سشکاري چې په پرونی انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50 سلنه رای نه دی ګټلی او د ترکیه د قوانینو پر اساس په دې صورت کې باید د می په 28مه نیټه د دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره شي. قلشدار اوغلو د سهار وختي د خپل ګوند په مرکزی دفتر کې په یو تلویزیونی وینا کې وویل کملات د بل پړاو انتخاباتو غشتون کوي هر کله یې کوي. په همدې حال کې د ترکیه د انتخاباتو د عالی شورا رئیس نن سهار وویل چې د سکم 22 سلنه شمیرل شویو رایو پر اساس اردوغان 9.9 او قلشدار اوغلو 4.9 رایې ګټلې دي. خو یو ساعت وروسته د ترکیه دولتي خبري آژانس انادولو راپور ورکړ چې په 9.5 سلنه شمیرل شویو رایو کې اردوغان 9.4 او سیالی قلشدار اوغلو 4.9 رای خپلې کړې دي. له بلې خوا ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د ده د رایو شمیر به نور هم زیات شي. د چې په انقره کې د خپل ګوند عدالت او پرمختګ په مرکزی دفتر کې خپلو پلویانو ته خبري کولې وویل اوس هم تر خپل نږدې سیال لږ تر لږه 2,600,000 رای زیاتې لري. باور لري چې د ټولو رایو د شمیرلو په پای کې به دا توپیر نور هم ډیر شي. خو وروستي راپورونه ښیي چې د اردوغان د رایو فیصدي یو څه نوره هم کمه شوې ده. کتونکي وایي چې دا له شلو کلونو وروسته لومړی وار دی چې رجب طیب اردوغان له سختې ننګونې سره مخامخ کیږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې اوبو ته د خلکو د لاسرسي ستونزه زیاته کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې هغه کورنۍ چې د اوبو له کمی سره مخامخ دي په وروستیو دو کلونو کې شمیر زیات شوی دی. اوچا په افغانستان کې د اوبو د بحران د حل لپاره د سلګونو میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د اقلیم بدلون د دې سبب شوی چې په ټول افغانستان کې خلک د اوبو له کمی سره مخامخ شي. او چا ویلي د هغو کورنیو چې د اوبو له کمی سره مخامخې دي په 2021 کال کې شمیر 48 سلنه و چې په 2022 کال کې هغه 60 سلنې ته پورته شوی دی. او چا ویلي د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د اوبو او چټلو اوبو د بحران د حل لپاره څه باندې 4.9 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ځینو څېړنو له مخې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د تر ځمکې لاندې اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. په ځانګړي توګه لویو ښارونو کې چې د اوسیدونکو شمیر په وروستیو کلونو کې بي ساري زیات شوی د تر ځمکې لاندې اوبو هم ډېرې ککړې شوې دي. د تر ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا لاملونه زیاتې خو د چارو پوهانې تر ټولو مهم د ځمکې تلته د تشنابونو او صنعتي فابریکو د چټلو اوبو جذب او په ښارونو کې د یوه منظم کانالیزاسیون نشتوالی بولي. په افغانستان کې د روان بشري بحران یو لامل هم د اقلیم بدلون خودل شوی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ تېره اونۍ په یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه په نړۍ کې له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د دې دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو ترمنځ 116 ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې درې ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وښوده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده او یو لامل یې هم د اقلیم بدلون دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي یې هم د قحطۍ په درشل کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د خبرونه په دوام کې نیمه نړۍ پروګرام او درسي ساعت وړاندې کیږي.
نیما نړی
سره درمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دی نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته ووایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا ده په خبره لزدق نو سخلری پات کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رانا ده چې د هر ورځې په تیریدل سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو جنې د خوندې او په هندونو د بیا پرانیستلو په تمه شی بشماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوام ځل لپاره وخت ورسېدل د واکمنۍ په پایل کې لښبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو پر مخ خوندې وتړل. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د خزو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د خزینه او پر مخ باندې کړي. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې پاک سره پانځیو کې دینجونو آزموینې وي. لز د کړې څخه د زده کوونکو او ماسلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. ماسله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې وراستر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او لز د کړو څخه د لرې پاتې کېدلو لواجی خرابېږي.
تومره قیدات دی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم ځین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغپل او د پانتون محصولایم ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر سو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه به خلاص شي زبه وشم کولای پانتون تلار شم زبه درس ولې شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې د خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دی نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته ووایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه به راځي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې غوډار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلو یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي لپاره درلود. مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي. د دې لپاره چې پر نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي د یو څه لپاره ته یو بشری حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي، دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته چې وګوري دا هیڅ منطق نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېده. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال